تاسو زموږ غږ لمشال ریډیو څخه اوري په پښتونخوا کې د مازګر 15 بجې سوي دي. زه بوريوال کاکړ مو د نن ورځې په دې وروستي خبري غړې کې هرکلی کوم. په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او تبصرې در خبرو، خو تر هغه وړاندې به خبرونه واورو چې فرخند اسدي وړاندې کوي.
السلام علیکم. لومړی د خبرونو سټکی پښتون ژغورنی غورزنګ د خپل یو مشر او پارلماني غړي علي وزیر د گرفتاری پر ضد نن مظاهره کوي. له دوه نه اسلام آباد ته ورغلي د افغان طالبانو یو پلاوی نن د وزیر اعظم عمران خان سره ویني او امریکایي پوهانو د کورونا وایرس ته ماډرنا کمپنۍ جوړ واکسین ورکولو په حق کې ووټ ورکړی دی. د خبرونو تفصیل. پښتون ژغورنی غورزنګ د خپل یو مشر او پارلماني استازي علي وزیر د گرفتاری پر ضد نن په یو شمېر ښارونو کې مظاهره کوي. په واڼه، مردان، کوټه، چمن او سوات کې د علي وزیر د نیولو خلاف احتجاجونه شوي دي او په ځینو نورو ښارونو کې دغه مظاهره روانې دي. پښتون ژغورنی غورزنګ پرون د رسنیو سره شریک کړي په خپل یو بیان کې ویلي، نن د جمعې په ورځ پېښور، اسلام آباد، لاهور، کراچۍ او کوټې په ګډون د ملک د 15 زیاتو ښارونو کې د علي وزیر د گرفتاری پر ضد مظاهره کوي. نوموړی د دسمبر په 14 د پېښور پولیسو هغه وخت گرفتاره ک چې د آرمی پبلک سکول پېښ شپږم کال پوره کېدو په مناسبت راجوړې غونډې ته ورغلی وو. پولیسو علي وزیر پرون پېښور کې د مجسټریټ عدالت ته وړاندې کړ. وکیلانو یې له مجسټریټ د عارضي رهایي غوښتنه وکړه، کومه چې عدالت رد کړه. پر علي وزیر او د پښتون ژغورنی غورزنګ په نورو 19 مشرانو غړو تور دی چې د دسمبر په 6مې د کراچۍ په سهراب ګوټ کې په جلسه کې د ریاست ضد ویناوي کړې وي، خو د غورزنګ مشران پر دوی لګیدلې تورونه ردوي. د قطر له مرکز دوه نه اسلام آباد تلتلې د افغان طالبانو پلاوی نن د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان سره ویني. د پاکستانی چارواکو په وینا طالب استازي د وزیر اعظم سره ملاقات کې د افغان سولې په پروسه خبرې کوي. وزیر اعظم عمران خان پر داسې وخت د طالبانو پلاوی سره ملاقات کوي چې د نوموړي د دسمبر په 14مه د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره ټلیفوني خبرې کړې وي. د بلوچستان د کورنیو چارو وزارت د دسمبر په 14مه د یو نوټیفیکیشن له لارې د کوټې ترڅنګ د لسپیلاو گوادر لیوی سو واک اختیار پولیسو ته ورکړی دی. له دې سره به د دغو درو ضلعو په کلیوالو سیمو کې هم لیویز ته پولیسو تر کنټرول لاندې کار کوي. د بلوچستان حکومت پر دغه نوټیفیکیشن د بلوچستان نیشنل پارټي او ملي عوامي ګوند په شمول ځینو مخالفو سیاسي ګوندونو ناخوښي ښودلې. د دوی په وینا له دې سره به په دغو سیمو کې نامنی زیاته شي. د بلوچستان حکومت له دې وړاندې تیر کال د سند صوبې ته سیرما، نصیرآباد او جعفرآباد ضلعو کې د لیویزو کنټرول او واک ته هغه ځای د پولیسو مشرانو ته سپارلی وو. په پاکستان کې د کورونا وبا په تیر یو شواروس کې 43 کسان مړه کړي چې ورسره په دغه هیواد کې د یادې ناروغۍ له وجې د مړو ټول شمیر 9,174 ته رسیدلی. په پاکستان کې د کورونا په اړه د حکومتي ویبپاڼې د شمیرو تر مخه په دې هیواد کې په تیرو 43 ساعتونو کې شاوخوا 3,000 کسان په کورونا وایرس اخته شوي چې ورسره په هیواد کې د کورونا ناروغانو ټول شمیر له 1,05,000 نه اوښتې، خو شاوخوا 1,00,000 ترې بیرته رغېدلي هم دي. تاسو مشال رادیو ته غوږی. د امریکایي پوهانو یو بیټلی حکومتي ادارې ته په بیړني ډول د کووډ 19 دویم واکسین د استعمال د منظوري ورکولو په حق کې ووټ ورکړی. له دې سره د رواني اونۍ تر اخره د ماډرنا کمپنۍ جوړ واکسینو په ملیونونو خوراکونو خلکو ته د رسولو لار برابرېږي. د دسمبر په 14مه د کمیټې شلو غړو د دې سپارښتنې په حق کې رایه ورکړه، خو د کمیټې یو غړي له ووټ ورکولو ډډه وکړه. له دې وړاندې د دسمبر په 14مه په امریکا کې خلکو ته د فایزر او بایو انټیک کمپنیو جوړ واکسین ورک ولهم اپیل شوی دی. په نایجیریا کې له وسلوالو څخه 370 ماشومان خوشی کړل شوي دي. دغه ماشومان هغه وخت وسلوالو تختولي وو چې د نایجیریا په شمال غربي سیمه کې په یو سکول ورغلل او په سوونو ماشومان یې وتختول. چارواکو د دغه ماشومان خوشی کول تایید کړي. نږدې یو اونۍ وړاندې موټر سایکل سوار وسلوال په کټسینا ریاست کې د هلکانو د ساينس یو سرکاري سکول ته ورغلل او ماشومان یې نږدې روګو ځنګل ته وتختول. د ځینو راپورونو له مخې لا هم د ځینو ماشومانو په اړه معلومات نشته. او بل خبر دا چې نن د نیوزیلند کرکټ لوبډلې پاکستان ته د شل اوریز سیریز لومړۍ لوبه کې ماتې ورکړې ده. د نیوزیلند په اکلند کې په ټي 20 یا شل اوریز کرکټ لوبه کې پاکستان لومړۍ بیټنګ وکړ او د 9 لوبغاړو په زیان یې 153 رنزونه جوړ کړل. په ځواب کې نیوزیلند لوبډلې ټاکل شوی هدف په 13 اوور کې د 15 لوبغاړو په تاوان پوره کړ. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه مول مشال ریډیو څخه واوریدل چې فرخنده اسد وړاندې کول. پښتون ژغورنې غورځنګ له خوا د خپل مخکش او د پارلمان غړي علي وزیر د نیول کېدو پر ضد احتجاجونه روان دي. د بلوچستان حکومت د صوبې په دروز لو کې د لویز واک هم پولیسو ته ورکړی. د اپوزیشن ګوندونو د دې غندنه کړې ده.
د صوبې کم و بیش 90% علاقه وو سم لیویز کنټرولي. کتا سو د جرایم ریشو وګوري نو د پولیسو په ایریا کې چې ډیر زیات جرایم کیږي.
په باجوړ کې په مختلفو پیښو کې د وجلسو خصدارو او لیویز ځواکونو کورنۍ غړي له حکومت غوښتنه کوي چې په نوکریو کې دوی ته لومړیتوب ورکړي.
یار نو کړی د پاره سره د 11 سال د کالوري ته زور راځه کله ویل ډی سی خو له وځ نو کړی نه سره کله وځ نو کړی نه کلم را لې نو پهل او په شو هدا او د یو د وسه د پوره مونږ ته سر ریکارډ راغلی.
په خبر پښتونخوا کې د قدرتي افتونو د نظام اداري چارواکي وایي د شمالي وزیرستان بې کورسوي کډوالو ته مالی مرستې ورکوي. خو د کډوالو د کمیټې مشر وایي
دای مطلب ویل چې میرو ان شاء الله د نوې میسج کې خالته پیسې جاری کوي. اوور سرا ور سرا میرو خپل کلی ته واپسی غوړي.
د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوښ یاست درنو اوریدونکو. د مشال ریډیو په دې خبرونه کې هڅه کوو چې له خبریال شانواز سره خبرې وکړو. نن پښتون ژغورنې غورځنګ د خپل مخکش او د پارلمان د غړي علي وزیر د نیول کېدو پر ضد د پاکستان په یو شمېر شهرونو کې احتجاجونه پلان کړي وو. ځینې ترسره شوي او ځینې شای اوس هم روان وي. د مشال ریډیو خبریال شانواز ترکزی را سره د ټلیفون پر کرښه دی. شانواز، که تاسو اوریدونکو ته د پښتون ژغورنې غورځنګ د احتجاجونو لړۍ په اړه تازه معلومات ورکړي چې په کوم کوم ځای کې تر سره شوی دی. هلو،
گرفتاری خلاف چې کوم تورن اعلان نشي چې را لکه په نن ورځ باندې به احتجاجي نه کولای شي او د پاکستان نه علاوه په بهر یو باندې کومه ویدا چې هغه ورکړی او یو اعلان ورکړی چې په هغه کې د مخالف د خپل خپل ځایونه کې هغه خلک چې ممکن وي او د احتجاج کولای شي نو د دغې په ضد احتجاج کې همدا هم پاکستان کې نن چې څومره پورې ما د خپل زموږ همکاران چې کوم د هغې سره مې رابطې وکړې نو په بلوچستان کوټه کې چمن کې دغه کسان په فواد نشاط چوک منګوره کې په وانه په دې ځان کې چې کوم دی هغه د رسول خان کې په باندې کې په مرسته او په لاهور ښار د لیبرټي چوک په هغه کې د پنجاب کې د رسول خان کې خوابي او په شمالي وزیرستان په کوم ځای د کراچي کې په چارخدا په اسلامباد او په باندې کې دا تر کې دی نشي دی په دغه د دې کې د پښتون په فلمنګ کې په پلاویان دی نړیرا وکیل وو او هغه ځین کې د پرتګالو پر فاری ته د نړۍ غوښتنې کولې چې دا باید د بندخانه نه ځل پر ځای خلاص شي. دا هم وایي چې علي وزیر چې کوم دی هغه په یو د دې په نه باندې چې جالي فجار او کاری کې ول شوی دی او دا د فجار چې کوم دی وکیلانو پر خبرې هم کړې دي او امکانات چې دا فجار دونه د څنګه راځي خلاص شي هغه فجار او باندې ختم شي. دا هم غوښتنې کوله چې دوی د خپلو حقونو لپاره د کومو مبارزه کوي نو په دې کې دوی داسې کوم یو رقم هم کار نه دی اخیستلی چې هغه د پاکستان د ریاست یا د پاکستان
شانواز. د علي وزیر د نیول کېدو په اړه د حکومت دریځ څه دی؟
حکومت چې څومره پورې زموږ خبریال سره په کراچي کې د علي په باندې د پولیس سره خبرې کړې دي نو هغه د پولیسو ویلي دي د سیند پولیس وایي چې علي وزیر په شپږم دسمبر باندې په کراچي کې چې کومه جلسه شوې وه د پښتون تعفید مومنټ هغه کې دوی د ریاستي ادارو او د پاسپورټ د هغې ترڅنګ د رنګیرو د پولیسو په ضد باندې خبرې اترې کړې دي او راګانې کړې دي. نو په هغې کې په دې باندې د پښتون تعفید مومنټ چې کوم علي وزیر هغې ترڅنګ منظور پښتین او د هغې نور چې کوم مشران ټول نوم استغان دي نو د هغې په ضد باندې دوی هغې رپورټ لیکلی دی او خبر نه هم د پېښور د پولیسو په مرسته باندې ګرفتار کړ او د دې د وینا دا چې د دې پاکستان د ریاستي ادارو خلاف او د دې ترڅنګ دا چې کوم نور اداري سکیورټي اداري د دې په ضد باندې وینا غوښتي.
تبصری، شننی، خبرونه، ریپورتونه،
اکسونه، ویڈیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
زمونږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. درنو اوریدونکو، د پښتون ژغورنې غورځنګ د احتجاجونو په اړه درته شانواز ترغزي معلومات درکول، او زو اسلام آباد ته هلته د افغان طالبانو مرکچی پلاوی له پاکستانی وزیر اعظم عمران خان سره لیده کاته کړی دی. دا لیده کاته هغوی د خپل درې ورځني سفر په وروستۍ ورځ کړی دی. زموږ همکار طاهر خان را سره د ټلیفون پر کرښه دی. طاهر خان، که تاسو په دې اړه د مشال ریډیو اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې دغه ملاقات په اسلام آباد کې سوی دی، آیا څه راوتلي دي، په دې کې څه ویل سوی دي، پر کوم موضوع خبرې سوی دي؟
ډیره مهرباني ستاسو. د اسلام آباد کې د وزیر اعظم دفتر لخوا اوس یو بیان هم جاری شوی دی چې د طالبانو پلاوی چې نه کسیزه دی د ملا برادر په مشرۍ د قطر نه پاکستان ته راغلی، هغه وزیر اعظم عمران خان سره لګه شی وړاندې په اسلام آباد کې ملاقات کړی دی، او د ملاقات وروسته چې کومه بیانیه خبره شوې ده، نو پاره کې اولنې خبره د عمران خان لخوا دا شوې ده چې هغه په افغانستان کې مخ په زیاتېدو په تشدد باندې اندېښنه څرګند کړې ده، او ټول غاړو ته ویل دي چې دغه تشدد کم کړي چې دا اوربند ته لار سمه کړي. دویم بیا په دې کې د عمران خان لکول دا ویل شوې دي چې د بین الافغانی مذاکراتو چې هغه د سپتمبر په 12 شروع شوې دي، هغه د افغانستان د مشرانو لپاره او ټولو لپاره یو فرصت دی، یو موقع ده چې یو جامع او ټول شموله او وسیول بنیاد سیاسي حل د دغه خبرو د لاسه هغه ته ټول غاړي اورسي، او هغه د امریکا پاکستان به د سولې په دې پروسه کې لکه د ماضي په شان د بیانیه کې ویل شوې دي پاکستان به دغه همکاري او مدد جاري ساتي. عمران خان دا خبره موکړه چې د تل د نظر پاتې شو چې د افغانستان د قضیه، د افغانستان د دغه معاملې دغه فوجي حل نشته، او د سیاسي حل د لارې دغه مسله حل کې دي. شنو طالبان دا شروع پرس پاکستان ته راغلی وو، او د درې ورځو سفر او د نړیوالاندې د پاکستان خارجه وزیر سره شاه محمود قریشی سره هم لیدلې وو. نن د سفر اخیری ورځ ده چې عمران خان سره ملاقات شوې دي. وړاندې د خارجه وزارت په یو بیانیه کې دا هم ویلي شو چې طالبانو دغه پلاوی بعد پاکستان امنیتي چارواکو سره هم غونډه کوي.
طاهر خان صاحب، د دې لیدو کتو پرانا کې تاسو د بین الاقوامي خبرو دوام ته څنګه ګوري؟ څومره ممکن ښکاری چې دا خبرې څومره زر پایل سي، په افغانستان کې پایل سي، کنه بیرته په قطر یا بل ځای کې پایل سي؟
اولنې خبره خدا ده چې کله دواړو غاړو طالبانو د افغانستان د حکومت پلاوی وقفه کوله درې هفتې لپاره، نو په هغه بیانیه کې په دواړو غاړو چې مشترک یو بیان جاری کړو په خپل ټویټر باندې، نو د جنوري 15 نیټه په هغه کې و چې بیا به دواړو غاړو کینی. لیکن که د زلمی خلیلزاد چې هغه د طالبان له سفر نه یو ورځ وړاندې په پاکستان کې و، د پاکستان د فوج مشر او د آی اس آی مشر سره لیدلی و، نو دا هغه په ټویټونو کې یو خو یو مایوسی و په دغه درې هفتې وقفه باندې، ځکه هغه دا خبره هم کړې وه چې وقفه وشوه لیکن جنگ روان دی. دوی هغه بیا دا هیله څرګنده کړې وه چې په 15 د جنوري به دا خبرې بیا شروع شي، او دا پاکستان خارجه وزیر هم چې کله طالبانو سره ولیدل نغم داوي چې دیم هیله لري چې دا خبرې شروع شي. لیکن دا تاسو چې کوم خبره وکړه، یو نوې د افغانستان ولسمشر په خپل 13 ورځ هم دا غیر ورځ مخکم، او دا غیر د مخکې د افغانستان د ملي امنیت چې کوم مشیر دی الحمد الله محب، هغه هم دا تجویز کړی چې نورې خبرې دی په افغانستان کې دننه وشي، او طالبانو دغه تجویز سره مخالفت ښودلې دی. نو لږ دې شدې د زید خبرې او بیا د وقفې دی لګون دي اندېښنې او تشویشونه هم پیدا کړی دی. لیکن اوس د ټولو هغه فوکس دا دی چې دغه پروسه په خپل وخت بیا شروع شي، د خبرې شروع شي، او ځینې خداسي بیانونه موږ د افغان مشرانو نوري چې زه مهم نه دی لیکن خبرې مهم دی. افغانستان مشرانو طالبانو ته ویل چې کم ځای کې دی، غواړي دی تیار دی. خو بهرحال ډیر احتمال شته دغه دوه غړي اتفاق کړل چې خبرې شروع شي او تر زی فیصله لاندې شوی چې آیا دا په افغانستان کې دننه وي یا په قطر کې وي، ځکه چې دولسو هیوادونو د قطر سره سره هم دا وړاندیز د مخ کې نه کړی دی چې هغه هم تیار دي چې د بین الافغاني مذاکرات او د راتلونکو پړاوونو دیم قربتو وکړي.
ډیر مننه په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان تاسو ته رپورټ درکاو. هلته د افغان طالبانو پلاوی له پاکستاني وزیر اعظم عمران خان سره لید کاته کړیو. د خبرونې د نور رپورټونو پر لور راځو. ځو بلوچستان ته هلته حکومت امر کړی دی چې د دروزلو کې دی د لیویزو واک پولیس ته وسپارل سي. حکومت دا اعلان کړی خو اپوزیشن ګوندونو د دې مخالفت کړی دی. اپوزیشن ګوندونو دا دلیل وړاندې کوي چې د دوی په خبره هلته د پولیسو تر واک لاندې سیمو کې رشوتونه او بدامنی ډیره ده او د لیویزو په سیمه کې کمه ده. په دې اړه تفصیل د ایوب ترین په دې رپورټ کې اورو.
د بلوچستان د کورنۍ چارو د وزارت له لورې د دسمبر د میاشت په 18 نیټ یو نوټیفیکیشن جاری شوی دی په کوم کې چې د کوټ ترڅنګ د لسبیلا او ګوادر لیویز واکو اختیار و پولیسو ته ورکول شوی دی او دغه ډول په دغه درې ضلعو کې بی ایریا یا کلیوالي سیمې هم و ایریا یا شاري سیمو کې ګډې کړې دي چیرې چې به لیویز د پولیسو په کنټرول کې اوس کار کوي. د بلوچستان د حکومت پر اوسنۍ نوټیفیکیشن یا پریکړې باندې د حزب اختلاف زیاتره سیاسي جماعتو خواشنۍ څرګنده کړې ده او ویلی دی چې د دې خبره نامنی نورز زیات شي. په دې ترڅ کې د بلوچ ملت پال ډلې بلوچستان نېشنل پارټي مرستيال مشر ملک بولی کاکړ و مشالېډو ته وویل چې دوی به د حکومت د اوسنۍ پریکړې پر هر فورم باندې مخالفت وکړي.
ګورنم چې خپل حرکتونه یا خپل چې خپل ایجنډا چې تکمیل ترسي نو هلته لیویز دې ختمي هلته پولیس ته د پدې کې چې پولیس د ګورنمنت سره تړلي د ګورنمنت د مفاداتو د ګورنمنت د سازشو یو
بلوچستان اسمبلی کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي د غړي نصر الله زیر سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل
اوسنۍ سلیکټډ حکومت چې راغلی دی په صوبه کې او په مرکز کې دوی بیا هغه استعماری منصوبه پاغه باندې عمل درآمد شروع کړي. کوټه لسبیلا او گوادر کیا بیا لیویز فورس ختم کړي. نو موږ د دې خبرې په سخته غندنه کوو. د صوبې کم او بیش 90% علاقہ و سم لیویز کنټرول ای او دارنګا د صوبې بیخي کم علاقہ چې دا هغه د پولیس په لاس کې ده. لیکن کتا سو د جرایم ریشو وګوري نو د پولیسو په ایریا کې چې دی ډیر زیات جرائم کیږي او د دې په نسبت د لیویز په ایریا کې جرائم بیخي کم دي. او بل خوا ته بجټ وګوري بجټ چې دی هغه د پولیسو غ بیخي زیات دی او د دې په مقابل کې د لیویزو بجټ کم دی.
خود بلوچستان د حکومت ویاند لیاقت شوانی د حکومت ته د نوټیفیکیشن ملاتړ کړی او ویلي دي چې تر اوسه په دې اړه زیات معلومات نه دي ترلاسه کړي. چې کله معلومات ترلاسه کړي نو دا وروسته باید رسنۍ سره شریک کړي. خود ته ډېرې کارپوهان دا هم وایي چې د بلوچستان اولس او سیاسي جماعتونه لیویز په پولیسو کې د بدلولو یا د لیویزو اختیار و پولیسو ته وسپارول ته چمتو نه دي. په دې اړه به کوټ سو په کوټ کې د ډان نیوز خبريال سید علي شاه ته
لیویز بلوچستان ایالت کې یو داسي امنیتي فورس دی چې لیویز د بلوچستان په صورتحال باندې خبر دي. د بلوچستان چې کوم ټولنه ده هغه یو قبایلي ټولنه ده. نو انګريز یعنی یو نیمه صدی مخکې بلوچستان کې دا فورس د دې لپاره جوړ کړی وو چې دا ګرد ځای خلګو د مختلفو قبیلو خلګو یعنی هغه په خپل طریقه باندې ډیل کول. نو اوس یو نیم سل کال بعد چې حکومت کم ګامونه اخی د لیویزو پر ځای باندې پولیس راولي د بلوچستان سیاسي ګوندونه سیول سوسایټي او مختلف قبیلی چې دي هغه د دې فیصله خلاف دي. پکار دي حکمرانانو ته او موجوده حکومت ته چې داسې فیصله کولو پر وخت باندې د دې صوبې چې کم قبایلی مشران دي سیاسي مشران دي هغه ټول په اعتماد کې واخی.
د دې خلمخه لیویز د کوټ په ګډون د صوبې په نورې ضلعو کې د ډیپټی کمشنرانو تر کنټرول لاندې کار کوي. د بلوچستان حکومت د دې خلمخه یعنی تیر کال و سند صوبې ته چیرمه نصیر آباد او جعفر آباد ضلع کې د لیویزو د کنټرول واکو اختیار دغه ځای د پولیسو و مشرانو ته سپارلی و. په لومړني ځل د پخواني ولسمشر جنرال پرویز مشرف د حکومت په وخت کې یعنی په کال 2015 کې مرکزی حکومت نه یوازې په بلوچستان کې بی ایریا ختم کړي او ټول لیویز په پولیس کې زم کړي وو، بلکې د لیویزو د تربیت لپاره و صوبې ته 8 ارب روپۍ هم ورکړي وې. پر دې عمل باندې هغه وخت هم په بلوچستان کې د ازب اختلاف له لورې عکس العمل ښکاره شوی و، او کله چې په مرکز کې د پیپلز پارټي حکومت جوړ شو نو دغه وروسته د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر نواب اسلم رسانی په کال 2008 کې نه یوازې بی او ای ایریا سره جلا کړي، بلکې د پولیس څخه د لیویز واکو اختیار بیرته اخیستی وو او د ضلعو و ډیپټي کمشنرانو ته سپارلی وو.
د مشال ریډیو د خالی د ورځې 19 پروګرامونه
روشانه مستقبل
په لسنیمو بجو،
د کرشې پر غاړه
په دو لسنیمو بجو،
سندرې جادوګرې
په یو نیمه بجا،
روغتیا او درملنه
په دو نیمو بجو،
پام کوا
په درې نیمو بجو،
د مشال ریډیو مجله
په سلورو بجو،
سروي
په سلور نیمو بجو.
په باجوړ ضلع کې تر دې دمه 3 اتیا خاصدار او د لویز ځواک غړي د ترګري په بیلابیلو پیښو کې وژل شوی دی، چې پکې یوازې د 8 عسکرو کورنۍ ته شهدا پیکج ورکړل شوی دی او نور 3 لا هم د دوی په ونه بې برخې دي. د لویزو د کورنیو غړي غوښتنه کوي چې حکومت یې د نوکریو په ورکړه کې دوی ته لومړیتوب ورکړي او هم دي د پولیسو د وژل شوو عسکرو په څیر دوی ته مراعات ورکړي. شانواز ترکزی نور حال راکوي.
په باجوړ کې د هغه لیویز او خاصدارو بچی چې پلورنه د ترهګرو لخوا په بیلابیل وختونو کې وژل شوی و، غواړي باید وارثانو ته نوکری ورکړل شي. دوی د حکومت لخوا د پولیس د شهیدانو په شان د پوره پیکج غوښتنه هم کوي چې پکې د وژل شویو بچو ته تعلیم، صحت او نور سهولتونه شامل دي. ابراهیم خان نوم یو ځوان دا وخت د باجوړ په ښار کې دوکانداري کوي او پلار نورعالم خان په لیویز واکونه کې د لانس نایک په څوکۍ ډیوټۍ کوله. دی وای په کال 2009 کې د اگست په 15 د وستوالو لخوا په ښار کې وژلې شوی و.
تیر نوکری لپاره سره د 11 سال د کالونۍ ته زور راځه، کله ویل ډي سي خواله وشو، کله ډي سي خواله، کله ډي پي او خواله. بس دا یو لس کال موږ د قشان ته ذلیل کړلو، نوکری نه نشته. کله چې نوکری نه کلم رالی نو په لاره کې شو هدا او د یو وسر غلی سره وته د وسه د پوره موږ ته سر ریکارډ راغلی.
ناصر خان نوم یو بل دکاندار وای چې د دتر جاوید خان نومېده او دی په لیویز واکونو کې میجر وو. دی په یو لوی بمی چاودنه کې د نورو 45 تنانو سره په ښار چوک یا څلور لارې کې د مای په څلورمه کال 2012 کې وژل شوی. دی وای چې د چاچی هم ورپسې 2 میاشتې پس مړه شوی و، خو بچو ته تر اوسه د شهید پیکج نه دی ورکړل شوی. په باجوړ کې د وسلوالو لخوا لیویز، خاصدار او دا شان نور عسکري ځواکونو هدفي وژنه او یا ور باندې بمی چاودنه د کال 2008 راهسې شروع شوه. د پخواني فاټا د خاصدار او لیویز ځواکونو د حقوقو د بار جوړې اتحادیه باجوړ مشر حوالدار حبیب الله مشهد رډو ته وویل
زمونږ تر اوسه پورې 30 پورې شهدا دلته شوې دي باجوړ. پرایم منیسټر پالیسی و 2015 هغه کې به چې کوم د لیویو د خاصدارو پکې جوړه غزه مونږ 38 شهدا او ته دغه یو بچی چې کوم دی مستفید شوی، خو لا بده مرغه چې دا کې مې دلته اوس په باجوړ کې 241 وکینسنې دوی مشتهر کړي دي چې نه او هغوی په برتیا نه کوي. دا نوې وکینسنې نه دي چې دا عقل زړې وکینسنې دي په کوم باندې چې یو کس نقل مکانی کړي او چرته یو ورځ دوه اعتراض شوی یا دغه کسانو کوم چې دا لښي شوی او دا غو دغه وکینسنې خالي شوی دا په هغه باندې وی اعلان وکړو دغه خلک لږ په دې باندې خبرګان اظهار وکړو.
دی وایي چې د شهید پیکج او نور زهولتونو ورکول د حکومت ذمہ واری ده، نو بیا مې د واکمن ګوند سره تړاو لرونکي او له باجوړ د قومي سیملي غړي ګلداد خان سره خبرې وکړي.
په دې منګه د بالا حکام سره خبره کړي او دا مو د ویلې دي چې د خلکو ته په کې اولیت ورکړي شي. نو هغه ټول خبره را سره منلې ده او په دې قانې دي ترجیح به دوی ته عددو کسانو په کې د ټولو نمخ کې کیږي.
خو د وژل شوی لویس او خاصدارو د کورنۍ وغړي وای چې دوی د پلورونو په ځای باندې په نوکری وانه خستل شو دوی به عدالت ته لاړ شي او په پولیس کې به نوې برتی کولو باندې عدالت نه ستیرا واخلي. ستی په معنی چې عدالت به نوې برتی ودروي او تر هغه چې د دوی مودا وانه اوري. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
په خبر پښتونخوا کې د قدرتي افتونو د نظم ادارې مشران وایي چې د شمالي وزیرستان کډوالو کورنیو ته مالی مرستې ورکوي. د یادې ادارې د چورواک په وینا 15,000 کډوالو کورنیو ته به د حکومتي مرستو بل کېست په دوه ورځو کې پایل سي. خو د کډوالو مشران وایي دوی د دې هرکلی کوي خو په کار ده چې حکومت هغه ټول کډوال خپلو سیمو ته ستانه کړي چې لا هم نه دي ستانه شوي. عمر وزیر نور حال رکھے.
د خیبر پښتونخوا قدرتي افتونو پر وخت د نظم اداره پی ډی ایم ای چارواکي وای چې د ضرب اعظم عملیاتو څخه به کوره د شمالي وزیرستان کډوالو ته 3,46,00,000 نګ د مرسته بلکې سپراتلون کې دوه ورځو کې جاری کوي. دوی وای چې د غمیشتینې مرستو کې به هر کورانه ته د موبایل نمبر سیم په ذریعه 2,000 نګ د مرسته جاری شي چې دغه د سیمې کډوالو ته د حکومت لاړخه شپګاویایم کیس دی. پی ڈی ایم ای چارواکی وای چې دا محل 15,299 خاندانونه داسې دي چې لاستانه شوی نه دي. د خیبر پښتونخوا قدرتي افتونو په وخت د نظم ادارې پی ڈی ایم ای ویان سانداوړ مشال ریډیو ته وویل چې به کوره شوی کورانو ته د نګدې مرستو نوې کیس جاری کولی شي.
هغه کډوالو ته چې کوم اوسه پورې واپس نه دي تللي هر خاندان د پاره چې کوم ویریفاید دی تصدیق شوه دی 2,000 روپۍ یو نوې ٹرانچ جاری کړو چې 3,00,000 او 6,00,000 روپۍ فنډ دی ملاوېدل شروع شي پراتلون کې یواد به ورځو کې. یو تاثر د خلکو دا هم و چې پی ڈی ایم ای طرف ته د خلکو درې سلور قسطونه پاتې دي. څومره بقایا جات وی هغه تیر کال پی ڈی ایم اے په یو ځل سلور قسطونه چې کم ده جاری کړی وی د واپسې په باره کې بالکل پی ڈی ایم اے او نور چې کم ادارې دي دا د خلکو چې کم مشکلات دي د دینه هم خبر دي. نو ان شاء الله چې کومه علاقه کلیئر کیږي پی ڈی ایم اے به هغه ته چې کم کډوال دي هغه د واپسې لپاره تنظیمات شته.
د شمالي وزیرستان کډوالو کمیټه مشر ملک رحمت الله وای چې د نګدې مرستو په جری کولو خوشاله دي خو حکومت د پاتې کډوالو په واپسې غور وکړي د مرستو په ځای د نور کډوال زرستانه کړل شي. هغه کا پاکستان کې او یا افغانستان کې پاتې دي.
خدان از یوت آی ڈی پی داس دي چا د امداد نه دی مغرمه شوی دي. احتجاجي نه میټینګ نه دی سره شوی دي. میډ میټینګ پېښور کې پی ڈی میول سره شوی و پرین دای مطلب ویل چې میرو ان شاء الله د نوې میسج کې خالتا پیسې جاری کوي. اوور سره ور سره میډ خپل کلی ته واپسی غوړي غو پېښ کوله تقریبا د خپل کلی وطن نه بهر تیر گئی. نو نه را میرو حکومت نه د مطالبه کی جمیرو خپل کلی علاقې ته ولاړه او پر امن طریقې سره ملاړه ګولونه کېم کې میر صاحب پارلمان پته مې لګي کې ما ای ډی پی دي چې زر نظر د غلام خان یار توسه وته کولاو کوي پر امن طریقې سره واپس کوي.
شمالي وزیرستان کې ضرب اعظم عملیاتو لکابلا لکونو کډوال به کوراول چې د حکومت په وینا 90% نه زیات اوس بیرته ستانه شوي خو لا هم صد پاسه 15,000 کورنۍ په پاکستان کې او خواوشاو وزر رجیسترد کورانای پا افغانستان کے پاتی دی. عمر وزیر مشال ریڈیو بنو.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
مشال ریډیو ته غوښیاست په پښتونخوا کې د مازګر 15 بجې سوې دي. فرخنده اسد د خبرونو لنډې وړاندې کوي.
پختون ژغورن غورزنګ د خپل یو مشر او پارلماني استاذ علي وزیر د گرفتاری پر ضد نن په یو شمیر ښارونو کې مظاهره کوي. په واړه مردان، کوټه، چمن او سوات کې د علي وزیر د نیولو خلاف احتجاجونه شوي او په ځینو نورو ښارونو کې دغه مظاهره روانه دي. نوموړی د دسمبر په 14مه د پیښور پولیسو هغه وخت گرفتار کړ چې د آرمی پبلک سکول پیښه شپږم کال پوره کېدو په مناسبت راجوړې غونډې ته ورغلی و. د قطر له مرکز دوحه نه اسلام آباد ته تللی د افغان طالبانو پلاوی نن د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره لیدلی. د پاکستانی چارواکو په وینا طالب استاذی د وزیر اعظم سره ملاقات کې د افغان سولې په پروسه زیاتې خبرې کړې دي. د بلوچستان د کورنیو چارو وزارت د دسمبر په 14مه یو نوټیفیکیشن له لارې د کوټي ترڅنګ د لس ویلاو گوادر لیوي زواک او اختیار پولیسو ته ورکړی دی. له دې سره به د غدرو ضلعو په کلیوالو سیمو کې هم لیویز د پولیسو تر کنټرول لاندې کار کوي. په پاکستان کې کورونا وبا په تیر یو شواروس کې 43 کسان لکړي چې ورسره په دې هیواد کې د یادې ناروغۍ له وجې د مړو شمیره 9,104 شپېتو ته رسیدلې ده. د امریکایي پوهانو یوې ډلې حکومتي ادارې ته په بیړني ډول د کووډ-19 دویم واکسین د استعمال د منظورۍ ورکولو په حق کې ووټ ورکړي. د دې سره تر رواني اونۍ تر اخره د ماډرنا کمپنۍ جوړ واکسینو په میلیونونو خوراکونو خلکو ته د رسولو لاره برابرېږي. په نایجیریا کې له وسلوالو څخه 370 ماشومان خوشې کړل شوي دي. دغه ماشومان هغه وخت وسلوالو تښتولي وو چې د نایجیریا په شمال غربي سیمه کې په یو سکول ورغلل او په سونو ماشومان یې وتښتول. او نن د نیوزیلینډ کرکټ لوبډلې پاکستان ته د شل اوریز سیریز لومړۍ لوبه کې ماتې ورکړې ده.
خبرونه مله مشال ریډیو اوریدل چې فرخنده اسد وړاندې کول. تاسو په خبرونو کې اوریدل چې د افغان طالبانو مرکچی پلاوی په اسلام آباد کې د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان سره لیدلی. دا په داسې حال کې ده چې د بین الافغاني خبرو اترو پر مهال اوس د درو اونیو وقفه ده. هلته افغان چارواکي او رپورټونه وایي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی تر بل هر وخت زیات شوی دی. دا چې راتلونکي کال د افغانستان لپاره څه لري او څه بدلونونه کېدای شي په افغانستان کې، د مشال ریډیو د خبر مرکزي څنګه په دې اړه رپورټ وړاندې کړی چې فریبا ظاهری وړاندې کوي.
د افغانستان جګړه د نړۍ د روانې خونړۍ جګړې د یوې بیلګې په توګه به په 2021 کال کې حساس پړاو ته ننوځي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 د توافق د یوې برخې په توګه تمه ده د امریکا متحده ایالات د راتلونکي کال تر مې میاشتې پورې خپل ټول ځواکونه له افغانستانه وباسي. اوس پریکړه د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایډن سره ده چې د 2021 کال د جنوري پر 6مه رسمن خپل دنده د ولسمشر په توګه پیلوي. دا معلومه نه ده چې آیا بایډن چې وړاندې د پخوانی ولسمشر باراک اوباما مرستیال وو پر هغې موافقې به ودرېږي چې د امریکا د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې له طالبانو سره لاسلیک کړي. د ازادي راډیو د خبر څانګې له مرکز څخه فرود بیژن لیکلی چې د بایډن لپاره په دې اړه پرېکړه شایي پیچلې سي، ځکه لا هم طالبانو په توافق کې موجود شرایط عملي کړي نه دي. په دې هوکړه کې طالبانو ژمنه کړې وه چې د افغانستان په خاوره کې به د القاعده شبکې د فعالیتونو مخه نیسي او تاوتریخوالی به کموي. د افغانستان د دولت او طالبانو د پلاو ترمنځ د سولې مذاکرات د امریکا او طالبانو ترمنځ د توافق یو بل برخه و چې له ستونزو او خندونو خالي نشکري. تید کالهان د افغانستان د امنیتي چارو تحلیل ګرځي. دی وایي د طالبانو لپاره دا مهمه ده چې تاوتریخوالی ودروي څو په قطر کې د مذاکراتو پر میز خپل هغه دریځ خوندي کړي چې ګواکې د جګړې په ډګر کې بدلون د دوی په لاس کې دی. تید کالهان د تاوتریخوالی لوړې کچې ته په کتو وایي که اوسنی وضعیت په ژمي کې همداسې دوام وکړي، په پسرلي کې به د زیانمنونکو ولایتونو پر مرکزونو د طالبانو د لا پراخو او همغږو بریدونو شاهد اوسو. سپینې ماڼۍ په نومبر کې اعلان وکړ چې له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو یوه برخه باسي. ټاکل شوی د راتلونکي میلادي کال د جنوري تر نیمایي پورې په افغانستان کې د ډېره امریکایي سرتیرو شمیر له 3500 څخه 2500 ته راټیټ شي. د سیاسي چارو افغان کارپو طارق فرهادي وایي د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د دوهې په خبرو کې وروستي پرمختګونه له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو او په دې هیواد کې د امریکایي قرارګاو د لمنځوړلو په برخه کې د حکومت د ویرې ښکارندوی کوي. دی وایي شای ولسمشر غنی د خپل راتلونکي له ویرې په 2021 کال کې له نور جوړجاړي ته اړسي. د چارو شنونکو په دې باور دی چې د امریکا د نوې ادارې پالیسي به شایي طالبان هم دې ته اړ باسي چې جوړجاړی وکړي. طالبان ویره لري چې د بایدن اداره به شایي لاره بدل کړي او که د سولې په خبرو کې پرمختګ ونسي نو بایدن به کېدای سي د ولسمشر ټرمپ د پریکړې پر خلاف خپل ځواکونه په افغانستان کې وساتي. پوښتنه دا ده چې آیا د امریکا متحده ایالات به د ټرمپ د ادارې او طالبانو ترمنځ توافق ته ژمن پاتې سي؟ ځینې تحلیلګران وایي بایدن به پر دې توافق ودرېږي، خو په عین وخت کې داسې ګمانونه هم ډېر دي چې بایدن به له افغانستان څخه په بشپړه توګه د خپلو ځواکونو وتل وځنډوي. ځینې بیا داسې هم انګېري چې ښایي جو بایدن د طالبانو پر وړاندې خپل دریځ جدي کړي. په تېره بیا د طالبانو د هغې ژمنې په برخه کې چې په افغانستان کې د القاعده شبکې د فعالیت د مخنیوي په برخه کې کړي دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د پاکستان روغتیایي چارواکي وایي چې د راتلونکي کال په اوله نیمایي کې به په هغه هیواد کې روغتیایي کارکونکو ته د کورونا وایرس واکسین لګول پیل سي. په دې اړه چارواکو هیله ښودلې خو زیاتوي چې د هیواد ټول وګړو ته د وایرس د واکسین رسیدل شایي تر درو کلونو وخت واخلي. دوی له همدې کبله پر ولس ژغ کړی دی چې له کورونا وایرس ناروغي څخه د ځان ساتلو لپاره احتیاطي تدابیر لپامه ونه غورځوي. منور شاه په دې اړه رپورټ لري.
پاکستانی چارواکي وایي د راتلونکي کال تر اولی نیمایي به په دې هیواد کې د روغتیا ټولو کارکونکو ته د کورونا ضد واکسین ولګول شي، ورپسې به عامو خلکو ته شروع کیږي. د صحت څانګې وفاقي سیکرټري ډاکټر نوشین حامد د دسمبر په 19 مشال ریډیو ته وویل د واکسینو لپاره یې د یو شمېر بهرنیو کمپنیو سره خبرې اترې روانې دي.
وفاقی کابینه د ویکسینو اغستو لپاره د یونین سلو ملیون ډالرو منصوري ورکړي او موږ د ویکسینو جوړونکو شپږو وو کمپنیان سره په رابطه کې یو. هیله ده د راتلونکي کال د اولې نیمایي تر پای به د روغتیا ټولو کارکونکو لپاره ویکسین ترلاسه کړو. بیا به هغو خلکو ته ترجیح ورکوو چې د کورونا ناروغۍ له وجې ژوند له ډېر خطر سره مخ کیږي. د دې ترڅنګ د صحت نړیوالې ادارې لخوا د غریبو هیوادونو لپاره د ځانګړي پروګرام لاندې هم تر 20% پورې پاکستانی وګړو ته د کورونا ضد ویکسین ورکولو امکان شته. هیله ده چې دغه کار به هم د راتلونکي کال تر پای وشي.
د ډاکټر نوشین حامد په وینا د ویکسینو په اخیستو کې معیار او بایته کتنه کوي او بیا به خلکو ته وړیا ورکول کیږي. بلخوا د اسلام آباد په الشفا انټرنیشنل هسپتال کې د کورونا په اړه د څېړنې د څانګې مشر ډاکټر اجاز احمد خان وایي د پاکستانی موسم او حالاتو لپاره به د چین جوړ ویکسین ډیر مناسب وي. نوموړي وویل چې دغه ویکسین د ازموینې لپاره په پاکستان کې هم 300,000 کسانو ته ورکول کیږي.
تقریبا مونږ اوس پورې 13,000 خلکو له ویکسین لګولې دي. میجر مسله نه راغله اوس پورې ټول ټیک روان دي. دا ویکسین چې کله ٹرائل ختم شي 18,000 به مونږ پوره کوو اور دنیا بھر کے 40,000 بکی اور کیدی شی دی ٹرائل ریزلٹ تقریبا بل میچ تک کی جنوری نہ پستا شروع شی کنا انیشل فائنڈنگز اور بیا باغی نہ پستا باغی چی ایفیکٹیو کی ای گب رائی مینوفیکچرنگ اور بیا برازی پاکستان کے ایکسپیکٹڈ ا کی 3-6 منتھس نہ پستا با ویکسین رازی.
د ڈاکٹر اجاز احمد د وینا تر مخال دریو تر شپاگو میاشتو با پاکستان تا د چین ویکسین راتل شروع شی او د ټول هیواد خلکو ته په رسیدلو کې به خوښه درې کال وخت ولګي. د ته په اشاره سره ډاکټر نوشین حامد وای په نړۍ کې د کورونا ضد ویکسین جوړیدل کامیابی دا خو خلکو ته پر رسیدلو کې به ډیر وخت لګي، نو ځکه له دې ناروغۍ نه ځان ژغورلو لپاره هر ډول احتیاط لازمی دی.
دا محل په پاکستان کې د کورونا وبا ډیره زیاته شوې ده. زه په خلکو غږ کوم چې په موجوده وخت کې د کورونا د مخنیوي لپاره تر ټولو ښه ویکسین احتیاطي تدابیر دي، یعنی ماسک چبل، په بیا بیا لاسونه وینځل، له ګڼې ګوڼې ځان ساتل او داسې نور اقدامات چې تاسو له دې ناروغۍ بچ کولی شي. که داسې ونه کړو نو حالات نور هم خرابېدلی شي او موږ د دې مصیبت نه نشو خلاصېدلی.
دا په داسې حال کې ده چې د صحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او په دې وروستیو کې ویلي د کورونا ضد ویکسین جوړېدو د خبرونو راتللو سره خلکو له دې ناروغۍ د ځان ژغورلو احتیاطي تدابیر له پامه غورځولي چې له وجې په ځینو هیوادونو کې د کورونا وبا بیا ډېره زیاته شوې ده. په پاکستان کې د حکومتي شمیرو تر مخه د وبا د دسمبر تر 19 له سلورو لکو او سلویختو زرو زیات کسان ناروغه کړي او څه د پاسه 9000 یې مړه کړي دي، خو اخواوشا 3 لکه او 15 وزارت بیرته هم رغېدلې دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د اپوزیشن ګوندونو د بیلابیلو ډلو ائتلاف پاکستان جمهوری تحریک د خیبر پښتونخوا په یو شمیر ښارونو کې د حکومت ضد جلسو پلان تیار کړی دی. دوی پرون غونډه کړې او له غونډې وروسته د دې ګوندونو مشرانو مشال رادیو ته وویل چې دوی به په دې جلسو کې د حکومت ضد غږ پورته کوي او هڅه به کوي چې د دوی په وینا خلک د راتلونکي لانګ مارچ لپاره تیار کړي. په دې اړه تفصیل د غلام غوث په رپورت کې.
د هیواد په ځینی لویو خارونو کې د پاکستان جمهوری تحریک د لویو جلسو جلوسونو وروستو اوس مهال یاد غورځنګ د حکومت په ضد د اسلام آباد په لور د پروري په میاشت کې د نورو جلسو جلوسونو پلان جوړ کړی. په دغه اړه په پیښور کې د دسمبر په 18 نیټه په پاکستان جمهوری غورځنګ کې د شامل ګوندونو د ځایي مشرانو یوه غونډه ترسره شوه. د غونډې وروستو د جمعیت علمای اسلام پی ویان جلیل جان په خیبر پښتونخوا کې د ټاکل شوي جلسو جلوسونو د نیټو او ځایونو په اړه مشال ریډیو ته وویل.
په 23 تاریخ باندې په مردان کې او په 6 تاریخ باندې بنو کې او په 16 تاریخ باندې په پیښور کې د لانګ مارچ په حوالہ باندې د ریډیانو او د جلسې او د جلوسونو اهتمام لپاره مشورت وشو. په دې حوالہ ملکن ډیویژن او د مردان ډیویژن تنظیمونو ته هدایت شوی دي چې هغه خپل مشترکه پروګرامات دیو کې او د ریډیانو کامیاب کولو لپاره الی زلی دیو کې. مرکزی جماعت چې کم حکم بکی صبح خیبر پختونخوا پی ڈی ایم هغه به فالو کوي.
د پختونخوا ترڅنګ د پاکستان په نورو صوبو کې هم د پی ڈی ایم لخوا د نورو جلسو جلوسونو لپاره مشاورت روان دي. عوامی نیشنل ګوند د پښتونخوا جنرال سیکرټر سردار حسین بابک وایي د موجوده حکومت د رانسکورولو او په هیواد کې د رښتینی جمهوریت د قائمولو پورې به په جمهوری تحریک کې شامل ګوندونه خپل مبارزه جاری ساتي.
د پی ڈی ایم د مرکزی قیادت د هدایتو پر وړاندې کې په ټول ملک کې دا ریلی دوي په 23 تاریخ باندې مردان کې ریلی دا. دا سور مسلې چې دي دا کرپشن دی، دا که بیروزګاری ده، دا که ګرانی ده. دا سور مسلې چې دي دا بنیادی توګه باندې په دې ملک کې د عوامو حکمرانی نشته. دا هغه عوامي حکمرانۍ حق چې دی هغه واپس عوامو له راوړو د پاره د تحریک بدغه سي جاري ټولو ضلعو ته اطلاعګانې شوې دي او هغوی به په دې کې ډېر په زور شور باندې اولس چې دی ځان سره راولي. لکه تاجرانو ته مونږ اپیل کړی دی، ټرانسپورټرانو ته مونږ اپیل کړی دی، سرکاري ملازمانو ته مونږ اپیل کړی دی.
د حزبي اختلاف ګوندونه دریز لري چې تحریک انصاف د 2013 په انتخاباتو کې د ټګۍ د لارې واک ترلاسه کړی او دوی په هیواد کې بیا د انتخاباتو کولو غوښتنه کوي، خو حکومت دا تورونه ردوي او وزیر اعظم عمران خان او نورو وفاقي وزیرانو په بیا بیا ویلي دي چې د حزب اختلاف ګوندونه خپل ځینی مشران د احتساب د عمل نه د بچ کولو لپاره د احتجاجونو د لارې په حکومت فشار اچوي، خو مخالف ګوندونه وایي موجوده حکومت د احتساب د لارې خپل سیاسي مخالفین په نخښه کوي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبک.
په کابلی ضلعو کې د نړیوال بینک او قدرتي افتونو د نظم صوبایي ادارې په مرسته روان صدای امن پروګرام کې د خبر ضلع پلنډي کوتل کې د ځایي ولس لخوا تر سخت احتجاج وروسته دا درول سوی. د لنډي کوتل ولس وایي چې میرمنې د پروګرام لاندې مرستو لپاره تحصیل ته ځي او هلته د دوی په وینا د پردې هیڅ بندوبست نشته. دوی وایي چې دغه پروګرام د یا بل ځای ته بدل کړي او یا دی هم پیسې نارینه او ته ورکړل سي. فرهاد شینواره پر تفصیل لري.
په قبایلی ضلعو کې د نړیوال بینک او قدرتي افتونو سنبالولو صوبایي ادارې پی ډی ایم ای په مرسته د صدای امن په نوم میرمنو ماشومانو ته د مالی مرستو ورکولو پروګرام پیل شوی، خو په خیبر ضلع کې د دغې پروګرام لاندې میرمنو ماشومانو ته د مرستو ورکولو په طریقه کار باندې نیوکې روانې دي او د جمرود او باډې نه پس اوس په لنډي کوتل کې هم دغه پروګرام د ځایي ولس د احتجاج نه پس په ارزی توګه تړل شوای. د لنډی کوتل ولسوای دغه روپی په تحصیلونو کې ورکول کیږي او هلته میرمنو لپاره د پردې سه تنظیم نشته، نو ځکه ورته اندېښمن دي. د لنډی کوتل جعفر خان شینواره مشال ریډیو ته وای،
د صدای امن پروګرام چې راغلی دا بالکل حالات د کنټرول نه بار دي. دا مونږ یو هفته مخکې ای سی سیب سره دا ټول مرګري ناستو لیټر ورکول دا مرته وي چې تاسو کوم دا زنانه ونه روپۍ واړه وای دا سړو تکړه دا یو یو ماشوم دا سړی ځان که سړی بازار پورې ولیاړي مونږ نه پخه بکګو. دا بازار دی دا په تاریخ کې لومړی ځل وشو چې دلته په زورونو تعداد باندې زنانه راځي او دلته کوم حالات زور نه وزم زینم زګورم. دا حالات بالکل کنټرول نه بار دي. مونږ اعلی حکام نم دا مطالبه کړو چې دا د صدای امن پروګرام د ډیزاین نه بار کړی شي.
د لنډی کوتل یو فعال اسرار احمد هم د صدای امن پروګرام د رپور کول په عمل باندې اعتراضات لري او دی وای،
لکه څنګه چې ستاسو ته معلومه ده قوم ته معلومه ده چې زمونږ په تاریخ کې دومره زنانه دي تحصیل نه وي راغلي چې څومره اوس شوري شوي دي. د بدقسمتۍ سره زمونږ دغه ریاست له درخواستونه مو ورکړه، په دغه کې زمونږ مشرانه مو لورله، په دغه کې مونږ اره هر به وکړه. دا په سور کړو طریقه کار داد به دوی پالیسۍ کې شته چې دا مرد حضرات ته دا شی هغه منتقل کا چې سړو ته منتقل کا مونږ کیسه ختمه ده. خو دا خلک سنجیده نه دي.
د لنډی کوتل د خلکو دغه ستونزمو د خیبر ډیپټی کمشنر محمود اسلم ته وړاندې کړه، نو دوی وویل
بهرحال د خلکو خدشات ډېر زیات راغلي دي، هغې وجه دا بند شو. اوس کوشش کوو چې دوی ته بل داسې مناسب ځای وګورو چې د خلکو د زنانه پردې مسلم نه وي او دوی ښه په مطمئن طریقې سره د خپلې پیسې علي د دې ځای نه.
د صدای امن پروګرام چارواکي وایي چې د قبایلي ضلعو هر میرمن چې په شناختي کارډ کې یې د قبایلي ضلع پته درج وي او دوه کلن ماشوم ورسره وي، هغه په مرحله واره توګه 12,000 روپو اخیستو لپاره اهل ده. سی ډبلیو جی یعنی چایلډ ویلنس ګرانټ د ماشوم د صحت خیال ساتلو لپاره دا پروګرام روان دی. 500 کستونو کې به 12,000 روپۍ ورکوي. د دغه پروګرام مقصد دا دی چې د ماشوم وزن معلوم شي، د ونې پیماشي وشي او هلته موجود ډاکټر دا وګوري چې دا ماشوم وده کوي او کنه. که وده نه کوي چې بیا کوم سرکاري روغتون ته ولیږي، نو ځکه صدای امن دفتر ته د ماشوم او مور ورتګ مهم دی. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو د خالی د ورځې 19 پروګرامونه
روشانه مستقبل
په لسنیمو بجو،
د کرښې پر غاړه
په دولسنیمو بجو،
سندری جادوګرې
په یوونیمه بجا،
روغتیا او درملنه
په دوونیمو بجو،
پام کوه
په درینیمو بجو،
د مشال ریډیو مجله
په سلورو بجو،
سروې
په سلور نیمو بجو.
د خیبر پښتونخوا د کلتور وزیر وایي د صوبې د هنرمندانو د مالی ستونزو د حل لپاره به فوري اقدامات وکړي او د هغوی د ماشومانو د تعلیم او صحت مسلو د حل لپاره به وزیر اعلی ته وړاندیزونه کوي. دا لغ وروسته ده چې د پېښور سندرغاړو او ډرامه آرټیسټانو روانه میاشت د خپلو غوښتنو لپاره احتجاجي مظاهره وکړه. دوی ویلي هیله مند دي چې حکومت به ورسره کړي ژمنې پوره کړي او که یې پوره نه کړي نو د دوی په وینا په اسلام آباد کې به احتجاج کوي. هارون بچا په دې اړه رپورت لري.
د خیبر پختونخوا د کلتور وزیر شوکت یوسف زی وایي د بتر خپل وسه کوخخ وکړي چې د صوبې د هنرمندانو مهمه ستونزې حل کړي. نو موږ د دسمبر پر 15 مال مشال رادیو سره په خبرو کې زیاته کړه د فوري اقدام په توګه یې د پیښور د نشترحال هنرمندانو ته د ورکولو پریکړه کړې چې هغوی پکې له کورونا وایرس د حفاظت لارښوونو ته په پام ولسی پروګرامونه وکړي او ځان ته پیسې وګټي.
چونکه کورونا
جوړه ده وای باوجود مور دې لري چې کوم اوپن تھیټر تاسو کول غواړې نن موږ ته بالکل جوړه تر بل ځای چې نشترال کې چې کوم دنه خپل سټی ته غېده پر مو 5 وکړې نو تی تاسو ته 300 کسان انټری کول شي باقي دې وی چې موږ ته 30000 روپے ملای دی اگر هغه موږ ته ریسټور کړي نو خو پروجیکټ ختم شوی دی البته کې نیکست ایئر خدای جون راکو په جون کې دوباره زبر ته بیا پروجیکټ پاتوم باقي موږ سره 1 کروڑ روپے پرتی موږ هغه لپاره ما سمري وکړي دا چې کوم جنن کسان دي کدی ته یو لسکس دره یا داسې خلاص دی په خپل ډیسایډ کې موږ ورته غوړو
د پیښور هنرمندانو دوی ته د ورپې خستونزو د حل لپاره د دسمبر پر شپږمه د پریس کلب او پر اوومه د صوبایي اسمبلۍ ودانۍ مخې ته احتجاج وکړ. د ملکنډ یو سندرغاړي سردار یوسفزي چې د هنر وارثانو په نوم د سیمې د هنرمندانو د یوې ټولنې فعال غړی دی د دسمبر پر 15مه مشال لړیو ته وویل د دوی د احتجاج برکت و چې حکومت ورسره خبرو ته غاړه کېښوده. د یوسفزي په وینا حکومتي وزیر د هنرمندانو له استادو سره په لیدنو کې منلی چې د صحت او تعلیم په برخو کې به هنرمندانو ته اسانتیاوې برابروي. یوسفزي البته زیاتوي د غوښتنو یې نه پوره کېدو په صورت کې به د صوبې هنرمندان د احتجاج لپاره اسلام آباد ته ځي.
اولنې قدم هغې دا اخیستې دی د نشتر حال په دې کې تاسو ځان له بل پروګرامونو کوئ نو هغې نه به تاسو ته متن راځي او په هغې باندې به ستاسو گزاره روانې. صحت لپاره زمونږ دا غوښتنه وه صحت کارډ چې کوم دی چې لکه زمونږ د خیر د 15 لکو په دې لس لکه شي په دې باندې هم ویلي وو چې ټیک ته د تعلیم دا ویلي وو چې زه به د سیم سره تاسو د ټیم لم او تاسو باقي خبرې به د هغې سره کوئ که فرض کړه دې زمونږ دا غوښتنې پوره نه کړې نه شوې نو زمونږ به تر نهی په ډي چوک کې او که هلته هم زمونږ چا پوره نه کړل نو په هغې ځای نه به مونږ ځو د خارجي ملکونو سفارو ته چې دا دروازې به ټکوو او ورته به ووایو چې مونږ پر دې ځای نه ځو دلته زمونږ هېڅ څه نشته دا هغې ته به خپلې فریاد کوو.
د پیښور هنرمندانو له حکومت سره د خبرو لپاره د آرټسټ اکشن موومنټ په نوم یوه کمیټي جوړه کړې ده. د ټلویزیون د اردو او پښتو ډرامو پیژندلی اداکار طارق جمال هم د دې کمیټې یو غړی دی. دی وایي د هنرمندانو د ستونزو د حل او په سیمه کې د هنري چارو د ودې لپاره ضروری ده چې هنرمندان په یوه ټغر سره ټول شي.
شل تنظیمونه د نیمه دا ټول یو ځای شي په شریکه به مونږ دا احتجاج وکړو د خپل زمونږ چې کومې ستونزې دا به حکومت ته مخکې کړو. مخکې هغه 1500 روپۍ به هغه کېدی هغه داسې فنکارانو له ورکړی شوي دي چې هغه د صاحب په کور کې مالی دی د صاحب په کور کې ډرایور دی خان سامه دی او زما چې کوم مستحق هنرمند دی هغه ته ندی ملاو شي. حکومت سره خبرې روانې به مونږ ثمرګري تللي دي نشترال کې تاسو له آفس درکوو فرض کړه دوی نشترال کې مونږ ته آفس حواله کړو نو مطلب دا زمونږ ډومبې سټپ دی چې مونږ د کامیابۍ په لور روان شو.
خو هم په پیښور کې د ټلویزیون ډرامو یو بل اداکار خالد خټک بیا وایي حکومت پر ځای دی چې د هنرمندانو د خېګړې چارو ته پام وکړي د هغوی د کار روزګار لارې تړلې دي. نوموړی له صوبایي حکومت غواړي چې د پاکستان ټلویزیون له پیښور څانګې د اردو او سیمه ییزو ژبو د ډرامو او موسیقۍ پروګرامونو لړۍ بیرته پیل کړي.
د هنرمندانو د کار زرای دی بندې کړې دي به امدادونه وته شروع کړل ا امدادونه نه املاس رسټو کو پاکستان ټلویزیون په خاور څنګه چې کوم داد مخکې اردو ډراما 15 کال شو بندې کړه اوس تقریبا سلور شپک کال شو چې مخکې پښتو هین کو ډراما 15 بجې چلے دا بیا سلور بجې چلےږي اوس طرز یو بجې چلےږي طرز یو بجې څو ګوري ډراما مخکې به یو سیریل کې دو سلورو میاشتو کې اوس یو سیریل کې کی سلورو کالو کې کم از کم کج دل تر زمون علاقائی جب کار شروع شي نو بای گاڈ چې زما د ماشومان او فیس مسله حل کیږي زما د کچن مسائل هم حل کیږي دانش تر حال د فورن کول او شي چې دلته انټرټینمنت شروع شي تاسو سندرغاړي کمپوزر شاعر ادیب لیکوال ډراما ټوټل 1500 کسان ندی 1500 کسانو فلاو بهبود څونه ګران کار دی ماته د حکومت دا وي.
د خیبر پختونخوا د کلتور وزیر شوکت یوسفزی له مشال ریډیو سره په خبرو کې هوټ ښکار کړل چې د خبر اعلان په څیر بعد د صوبې د هنرمندانو لپاره هم په اسانو شرایطو د کور ترلاسه کولو پروژه پیلوي. خو هنرمندان د اوس لپاره له حکومت غواړي چې مالی مرستې ورسره وکړي او د هنر وړاندې کولو موقع ورته برابر کړي.
دا مشال ریډیو دا
پا په دې وروستیو کې په افغانستان کې یو شمیر خبریالانو ته درړکې ورکړل شوي او ځینې پکې وژل شوي هم دي. افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه د افغانستان په اوو زونونو کې خبریالانو ته د ځان د خوندیتوب او لومړنیو روغتیایي درملنو په اړه ورکشاپونه جوړوي چې په ننګرهار کې هم یو شمیر ښځینه او نارینه خبریالانو ته دغه روزنه ورکړې ده. د مشال رېډي خبریال باز محمد عابد په دې اړه رپورټ لري.
د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه د دوه ورځنۍ ښوونیزه ناسته د جلال آباد ښار په راشي ولولې امه کتابتون کې ترسره شوه چې یو شمیر ښځینه او نارینه فعالو خبریالانو پکې ګډون کړی و. د افغانستان په ختیځ کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر شیرشام درد د دې دوه ورځنۍ ښوونیزې ناستې په پای کې مشال راډیو ته وویل.
په لومړۍ ورځ باندې د لومړنۍ روغتیایي مرستو پریزنټیشن ورته وړاندې شو چې دوی څنګه کولای شي چې هم ځان سره هم خپلو همکارانو سره روغتیایي مرستې وکړي، او دویمه ورځ باندې د دوی د خوندیتوب لارې چارې وي چې دوی کې د کار په ساحه کې په کور کې په دفتر کې ځانونه څنګه خوندي کولای شي، د دوی لارې چارې څه دي، مهارتونه څه دي، دا ورزده شول. او په پای کې دوی ته د لومړنۍ روغتیایي مرستو بکسې هم وویشل شوې.
په ننګرهار کې فعال خبریالان خوښول چې د ځان د خوندیتوب په لارو چارو د پوهېدو تر څنګ د لومړنۍ روغتیایي درملنې یو اندازه درمل او اړین طبي وسایل ترلاسه کړل. د کلید په نوم د یوې سیمه ییزې راډیو مسؤول فقیر محمد فقیرزی د دې ښوونیزې ناستې په ګټو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
دو ورځنی ورکشاپ چې کوم وو موږ پکې هغه لارې چارې موږ ته وښودل شو چې په خبریالۍ کې واقعا اړین وو، په کار چې موږ په سیمه کې دې ته پاملرنه وکړو څو موږ خپل ځانونه خوندي وساتو. د دې تر څنګ چې موږ هغه لارې چارې ته زده کړلې او راته وښودل شوې، موږ ته یوه لومړنۍ روغتیایي بسته هم راکړل شو چې په هغه کې مواد شتون لري، هغه څه چې د ټپ یا د ګواښ پر مهال یا د پیښې پر مهال موږ کولی شو خپل لومړنۍ درملنه وکړو.
د مینې په نوم د یوې سیمه ییزې راډیو خبریاله زلحیجه اطرافي هم خوشاله وه چې د ځان د خوندیتوب په لارو چارو او د لومړنیو طبي مرستو په استعمال وپوهېده.
د ورځنی ورکشاپ د موږ ته ډېر فایده مند و. په هغه شان پوه شو چې یو خبرنګار د کار په مهال کې څه راپېښې، کوم تدابیر باید ونیسي، لومړنۍ درملنې په اړه چې موږ ځان کورنۍ او ټولنې نور وګړو سره څنګه مرسته کولی شو، څنګه کولی شو ځان او هغه خوندي پاتې کړو.
د ذکر وړ ده چې د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې تر دې وړاندې پر کابل سربیره د افغانستان په نورو زونونو کې لکه هرات، مزار شریف، کندوز، کندهار، غزنی او خوست ولایتونو کې ورته ښوونیزې ناستې ترسره کړې دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د خبرونې د پای شی بو تر رسیدلی له فرخنده اسد څخه د خبرونو لنډیز اورو.
پښتون ژغورنده غورځنګ نن د خپل یو مشر او پارلماني استازي علي وزیر د گرفتاری پر ضد په یو شمیر خارونو کې مظاهره کوي. په واڼه، مردان، کوټه، چمن او سوات کې د علي وزیر د نیولو خلاف احتجاجونه شوي او په ځینو نورو خارونو کې دغه مظاهره روان دي. نوموړی د دسمبر په 14مه د پیښور پولیسو هغه وخت گرفتار کړ چې د آرمی پبلک سکول پیښ شپږم کال پوره کېدو په مناسبت راجوړې غونډې ته ورغلی و. د قطر له مرکز دوه نه اسلام آباد ته تللی د افغان طالبانو پلاوی نن له وزیر اعظم عمران خان سره لیدلی. د پاکستانی چارواکو په وینا طالب استازي د وزیر اعظم سره ملاقات کې د افغان سولې په پروسه زیاتره خبرې کړې دي. د بلوچستان د کورنیو چارو وزارت د دسمبر په 18مه د یو نوټیفیکیشن له لارې د کوټې ترڅنګ د لسپیلاو گوادر لیویز واک اختیار پولیسو ته ورکړی. له دې سره به د دغو درو ضلعو په کلیوالو سیمو کې هم لیویز د پولیس تر کنټرول لاندې کار کوي. په پاکستان کې کورونا وبا په تیر یو شواروس کې سلور اتیا کسان نکړي چې ورسره په دغه هیواد کې د یادې ناروغۍ له وجې د مړو شمیر 9,174 ته ورسېد. په پاکستان کې د کورونا په اړه د حکومتي ویبپاڼې د شمیرو تر مخه په دې هیواد کې په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې شاوخوا 3,000 کسان په کورونا وایرس اخته شوي دي. د امریکایي پوهانو یوې ډلې حکومتی ادارې ته په بیړني ډول د کووډ 19 د دویم واکسین د استعمال د منځوري ورکولو په حق کې ووټ ورکړل. لدې سره د رواني اونۍ تر اخره د ماډرنا کمپنۍ جوړ ویکسینو په ملیونونو خوراکونو خلکو ته د رسولو لپاره لار برابرېږي. په نایجیریا کې له وسلوالو څخه 370 ماشومان خوشې کړل شوي دي. دغه ماشومان هغه وخت وسلوالو تښتولي وو چې د نایجیریا په شمال غربي سیمه کې په یو سکول ورغلل او په سوونو ماشومان یې وتښتول. او نن د نیوزیلینډ کرکټ لوبډلې پاکستان ته شل اوریز سیریز لومړی لوبه کې ماتې ورکړې ده.
د خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو اوریدو چې فرخند اسد وړاندې کول دي. سره د مشال رادیو د نن ورځې خبرونې پای ته رسیدي. که تاسو پر دې څپو پاتې سواز د ډیو رادیو خبرونې اوریدلای سي، بوریوال کاکړ له خپل همکارانو او ټول خبري اعلان سره یو ځای درڅخه اجازه غواړم. هر ځای چې است خوشاله اوسئ.